د ناټو عمومي منشي په کابل کې له افغانستان سره د ناټو د دوامدار مرستې پر ژمنې ټینګار وکړ. د هلمند حکومتي چارواکي وایي خانشین ولسوالۍ ته نور ځواکونه رسیدلي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د ولسوالۍ سقوط کړی. دا سجره ډو پرې یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربیم، تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه لرو. نړیوال خبرونه فرشته جلال زی اوروي. فرشته جانې، مهم خبرونه څه دي؟
اوریدونکو ته سلام. احمد شیبر، د نړۍ د دې ساعت د ټولو مهم خبرونه دا دي چې روسیه ویلي چې له سوریه څخه د خپلو پوځي تجهیزاتو د ایستلو بهیر پیل کړ. د ترکیه پوځ وایي چې د کردستان د کارګرانو غوند پی کې کې لشتلژه 15 وسلوال د عراق په شمال کې د دوی په هوایي حملو کې وژل شوي، او د تیلو په نړیوالو مارکیټونو کې نن د تیلو نرخ بیا راولوید.
بله، مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، د ناټو عمومي منشي د افغانستان د سولې په پروسه کې له وروستیو پرمختګونو خپل ملاتړ اعلان کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان د وضعیت په اړه د دغه سازمان د عمومي منشي بان کی مون په ترتیب شوي راپور بحث وکړي، او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت او د کډوالۍ د نړیوال سازمان د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي هڅې پیل کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ناټو عمومي منشي د افغانستان د سولې په پروسه کې له وروستیو پرمختګونو خپل ملاتړ اعلان کړ. یان سټولټنبرګ چې نن یې په کابل کې له افغان ولسمشر سره یوې خبري غونډې ته وینا کوله، وویل چې سوله په افغانستان کې د اوږدمهاله ثبات کلیدي عنصر تشکیلوي. ولسمشر محمد اشرف غني وویل سوله ته هیله مند دی، خو سوله ستراتیژیکه حوصله غواړي.
سوله استراتیژیک حوصله غواړي. له وخت وړاندې به وي چې ووایو سوله نتیجه نه ده ورکړې. یوه دقه به هم په امنیتي ځواکونو باندې په پانګونې غفلت ونه کړو.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت وایي د سولې د خبرو څلور اړخیزه کمیټې هڅې پیل کړي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د افغانستان د وضعیت په اړه د دغه سازمان د عمومي منشي بان کی مون په ترتیب شوي راپور بحث وکړي. یونامایه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه بحث د کابل په وخت ماښام 6:30 پیلېږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د راپور له بحث وروسته به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولای هیسم د امنیت شورا 15 غړیو ته وینا وکړي، او بیا به خبریالانو ته هم ځوابونه ورکړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت او د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. د دغو دواړو ارګانونو لخوا د سنوکر لوبې یو پروګرام هم په کابل کې جوړ شوی، او دواړه وایي چې له دې لارې غواړي خلکو ته دا پیغام ورکړي چې غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه نه کړي. په کابل کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو مسؤل نصیر احمد حیدرزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن موږ د عامه پوهاوي د کمپاین شاهدان و چې د دې کمپاین په ترڅ کې موږ غوښتل چې دا پیغام خلکو ته ورسوو. د دې سپورتي فعالیت په ترڅ کې چې ځوانان خپل وطن د غیر قانوني مهاجرتونو للارې پرینش دي خپل وطن کې پاتې سي.
د راپورونو له مخې په روان کال کې نږدې 2.5 لک افغان کډوال په غیر قانوني لارو اروپایي هیوادونو ته تللي چې دا مهال له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. او د بلخ د کرنې ریاست چارواکي وایي چې روان کال په دې ولایت کې د زعفرانو حاصلات د تیر کال په پرتله 40% زیات و. د دغه ولایت د کرنې رئیس کاتب شمس ازادي راډیو ته وویل سږ کال په دغه ولایت کې په 0.5 جریبه ځمکه کې زعفران کرل شوي و چې ټول حاصلات یې 70 کیلوګرامو ته رسېده. ښاغلي کاتب زیاتوي له نارینه وو سربیره یو شمېر ښځې هم په دغه ولایت کې د زعفرانو په کرکیله مصروفې دي. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی څخه واورئ.
د روسیې حکومت وویل چې دوی له سوریه څخه د خپلو پوځي تجهیزاتو پر ایستلو پیل کړی دی. د روسیې د دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې لیکلي چې تخنیکي مامورینو یې مخکې لا په کار پیل کړی و، څو خپلې الوتکې د روسیې پوځي اډو ته د پرواز لپاره تیاری کړی. خبر پاڼه کې ویل شوی چې په سوریه کې د دوی مامورین لګیا دي او پوځي تجهیزات او وسایل په الوتکو کې ځای پر ځای کوي څو بیرته روسیې ته واستول شي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین پرون ویل چې د دوی پوځ ته تر ډیره حده په سوریه کې خپل ماموریت ترسره کړی او خپل هدف ته رسیدلی. پوتین هیله څرګنده کړې وه چې له سوریې د دوی د پوځي وسایلو ایستل به په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د یو سیاسي جوړجاړي له رامنځته کېدو سره مرسته وکړي. روسیې تر 50 زیاتې پوځي جټ الوتکې او هیلیکوپټر د ملاتړ ځمکني ډلې او یو شمېر پوځي سلاکاران چې د بشار الاسد د رژیم ځواکونو ته یې مشورې ورکولې سوریې ته استولي وو. د ترکیه پوځ وایي چې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی له شتله 15 وسلوال د عراق په شمال کې د دوی په هوایي حملو کې وژل شوی دی. د ترکیه حکومت د یکشنبې په ورځ په انقره کې تر بمي حمله وروسته چې ودرشتنه پکې ووژل او ګڼ شمېر نور زخمیان شول، د عراق په شمال کې د کوردستان په غرنیو سیمو کې هوایي حمله وکړې. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې څېړونکي تقریبا د نتیجې ته رسیدلي چې په انقره کې حمله د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو کړې وه. د ترکیه د پاوز خبر پانه وای چې د عراق په شمال کې د قندیل په غرونو کې چې د پکیکې وسلوال پټ مرکزونه لري په هوایي حملو کې د وسلې دوه ډیپوګان هم ویجاړ شوی دي، خو د ترکیه د پاوز دغه ادعا خپلواکو سرچینو لا نه ده تایید کړي. د تیلو په نړیوال مارکیټ کې د تیلو نرخ نن بیا راولوید. داسې اندېښنې شته چې د روسیې او د تیلو د سترو صادرونکو د سازمان اوپک دا وړاندیز چې د تیلو د استحصال اندازه په پخواني حالت کې وساتل شي شاید د ایران له مخالفت سره مخامخ سي. د خامو تیلو نرخ پرون 3% لوېدلی و او نن په مارکیټ کې د تیلو د یوه بیرل بیه تر $40 ټیټه سوه. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک ویلي چې تهران اوسمهال پلان نه لري چې د روان کال په ترڅ کې د تیلو د استحصال اندازه په پخواني حد کې وساتي، خو شایي هغه وخت فکر ورباندې وکړي چې د تیلو استحصال پر تهران د نړیوالو د اقتصادي بندیز تر اعلان مخکې حتی ورسول شي. د روسیې د ناکرار شمالي قفقاز په دغستان سیمه کې 14 مشکوک کسان چې د یوې ممنوع اعلان شوې اسلام پالي ډلې نور جولار غړي وو نیول شوی دی. په دغستان کې سیمه ایزو چارواکو نن وویل چې دا کسان د نور جولار په ډله کې په غړیتوب مشکوک دي. داسې ګڼل کېږي چې په دوی کې یو تن ضیاءالدین دپایوف په روسیه کې د دې ډلې مشر و. په روسیه کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د نور جولار ډلې د غړو د نیولو بهیر روان دی. د دې اسلام پالي ډلې بنسټ په ترکیه کې ایښودل شوی او له 2003 میلادي کال راهیسې په روسیه کې پر فعالیت بندیز دی. او په آذربایجان کې د اپوزیسیون یو غړی محمد ابراهیم په 3 کاله زندان محکوم شو. د باکو محکمې د آذربایجان د حکومت د اپوزیسیون ډلې اولسي جبهه سلاکار محمد ابراهیم نن په هولیګانیزم یا نورو ته د مزاحمت او تخریب په تور تورن کړ او په همدې ورځ پر هغه د جرم حکم ثابت کړ. ابراهیم په سپتمبر کې نیول شوی و. د په محکمه کې د ځان په بیګناهۍ ټینګار وکړ او ویل چې پر د لګیدلي تورونه سیاسي اړخ لري. د مدافع وکیل یالچین ایمانوف ویلي چې د محکمې د حکم پر ضد به عرض وکړي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتي ګرید په کچه تل شوی. نن به د هیواد په اکثرا لوی ښارونو کې به آسمان وریځ وي. په کابل کې به آسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 12. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 11. په مزار شریف کې د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 11. په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفی 2. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه او ټیټه 1. او په جلال آباد کې به هم آسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 12.
له مرزی احمد زی څخه په مننه چې افغانستان د څو شهرونو د حواله حالې خبر کړواند وړاندې په خبرونه کې. دا ناتو عمومي منشي په افغانستان کې پر اصلاحاتو ټینګار کوي. وړاندې په خبرونه کې د یان ستولتنبرګ ولسمشر غني د خبري غونډې جزئیات تر سره شریکو. کابل ته مو د ناتو د عمومي منشي د ناڅاپي سفر پاړه د سیاسي چارو د کتونکو کبیر رنجبر نظر اخیسته.
چې افغانستان کې ستونزه جوړېږي دا ستونزه به په ناتو کې جوړېږي، په ټول دنیا کې جوړېږي. موږ خو یوه تجربه، پخوانۍ تجربه لرو. د فکرو مډیر مهم سفر دی.
په دې خبري مجله کې به دا هم واورئ چې د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د هوایي بریدونو د بیا پیلولو وړاندیز کړی. د هلمند د والي ویان دا خبره رد کړه چې خانشین ولسوالي سقوط کړی.
جنگ اوس هم روان دی، شهیدان او زخمیان شته دي. هغه اول پوستکي کې مشکلات شي او هغه مو سره د قوتونو رسیدلی.
د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام د دوهم پړاو لوبي نن پیلي شي. په دې اړه هم معلومات در سره شریکو. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکاري ډاډ ورکړ. ستولتنبرګ کابل ته د خپل سفر اعلان مخکې تر مخکې نه و کړی. د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په یو ګډه خبري کانفرنس کې برخه واخیسته. ولسمشر غنی په دې کانفرنس کې د ناتو له ملاتړ مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې افغان حکومت به اصلاحاتو او له فساد سره مبارزې ته دوام ورکړي. د دې کانفرنس په اړه له کابله قسیم سولمل راپور لري.
د ناتو عمومي منشي وای افغانستان له امنیتي پلوه په تر ټولو بد وضعیت کې دی او په وینا یې لا هم د دغه هیواد پر وړاندې ستونزې سته. یانس ستولتنبرګ کابل ته د خپل رسمي سفر په ترڅ کې د سه شنبې پر ورځ په یوه خبري ناسته کې ویل چې 2015 میلادي کال له امنیتي اړخه سخت کال و، خو په وینا یې افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل د خپل هیواد ساتنه وکړي. د ناتو عمومي منشي په دغه ناسته کې له افغانستان سره د ناتو او نړیوالو د مرستې د دوام ډاډ ورکړ، خو د مرستې په پراخو اصلاحاتو مشروطې وبللې.
تر ټولو مهم شی چې موږ غواړو وی وینو هغه د اصلاحاتو تطبیق دی. دا اصلاحات نه یوازې د ناتو لپاره بلکې د افغانستان لپاره هم مهم دي. هر څومره چې اصلاحات ډیر وی او افغان حکومت له فساد سره زیاته مبارزه وکړي، دا به ما او نورو سیاسي مشرانو ته دا اسانه کړي چې د ناتو او نورو هیوادونو په پارلمانونو کې اړین سیاسي ملاتړ ترلاسه کړو.
نوموړی همدارنګه وویل ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته د وارسا په غونډه کې چې د روان کال د جولای په میاشت کې جوړیږي د ګډون بلنه ورکړه. د وارسا غونډه د افغانستان او ناتو ترمنځ د اړیکو د لا ښه کېدو لپاره یو ښه فرصت وباله او ویل په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره نوې مرستې اعلان شي. د ناتو عمومي منشي ویل دوی به د افغانستان په برخه کې انعطاف منونکي اوسي او خپلې مرستې به حالاتو ته په کتو تنظیم کړي، خو په ټینګار سره ویل چې هر ډول ماموریت به غیر پوځي وي. ناتو په داسې حال کې له افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنه کوي چې د دغه هیواد په ځینو سیمو کې عملا جګړه روانه ده. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی وایي تیر میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره د ازموینې کال و او په وینا یې د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته دغه ځواکونه د حکومت د پایښت او د اساسي قانون د ارزښتونو په ساتنې کې بریالي وو. ولسمشر وویل چې اصلاحات د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د حکومت له لورې په دې برخه کې د ژمنې پر موجودیت ټینګار وکړ. د وی د فساد په هر شکل سره سرتاسري مبارزه کوو. په ځانګړې توګه د هغو سرتیرو او افسرانو چې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي، د هغوی غوښتنه تل داده چې بنسټونه مسلکي، شفاف، حساب ورکوونکي او ژمن واوسي. غواړو تاسو د نړۍ ټولو خلکو ته دا ډاډ ورکړو چې له اداري فساد سره به زموږ مبارزه د تل لپاره وي. ولسمشر غنی ویل دا چې افغانستان لا هم د ناتو لپاره لومړیتوب لري، دا په دې معنی ده چې دغه سازمان لا هم په افغانستان باور لري. افغان حکومت په وار ټینګار کوي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه کوي، خو عمومي باور دا دی تر هغو چې فساد کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته ونه کاژل سي، دغه مبارزه به د پام وړ لاسته راوړنې ونه لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د ناتو عمومي منشي نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره پر امنیتي وضعیت، اداري اصلاحاتو او له دولت مخالفه وسلوالو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. کابل ته د یانس ستولتنبرګ د ناڅاپي سفر په اړه د سیاسي چارو د کتونکو کبیر نجه او بخشي کبیر رنجبر نظر مې واخیست او دا پوښتنه مې ترې وکړه چې دا سفر څومره اهمیت لري.
دا خودی را نیتونی دل پارا چی واقعنا بغیر آغا لوی برخه دی اسکر رو دی ایساف واتلی دی لافغانستان دی نردو اسکر کم پاتی دی دیر کم پاتی دی مگر خبال قضیر افغانستان مزرر افغانستان دیر لوی ده او دوی تا دیر مهمه ده او دوی والی چی داغا مطالعه کی چی دا واتل سیو کسی نو وزی بانی سر خلاص کی چی آیا دوی کولی چی چی همدغه حالت کې افغانستان فریدي یاده چې نور حکومتونو کورکونو ته اړتیا ده. دې لپاره چې افغانستان کې ستونزه جوړیږي دا ستونزه به په ناتو کې جوړیږي په ټول دنیا کې جوړیږي موږ خو یو تجربه پخوانی تجربه لرو د فکر مټیر مهم سفر دی
په داس وخت کې چې په افغانستان کې جګړې زیاتې دي او خپل د ناتو عمومي منشم دې خبرې ته اشاره وکړه چې 2015 کال د افغان ځواکونو لپاره ډیر سخت کال وو په داس شرایطو کې چې د دوی ځواکونه وتلی دي اما ستولتنبرګ چې له ولسمشر غنی سره په خبری کانفرنس خبری کولې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو کوم خبره ونه کړه
د نورو ځواکونو د استولو وختونه موږ نه لرو ټول ستونزې د موږ په دې کې د چیزې ډیر موږ به وځي پری خوځلو اغه اغه سلا کافی سلا چې کی په واکه دلودل په کومه کې چې ډیر خورا ډیر اسکر مو د خارجي اسکر او د ناتو اسکر اغه سلا یې ټول یو ډول ځان سره منظور بیا اغه هوایی قوتونه د منګه خورا ډیر ضعیف دي رادار قوتونه د منګه خورا ضعیف دي چې دا ډیر مهم ده په جنگ کې او له ټولو مهم دا دی چې زری قوتونه ټانکونه موږ دیخي نه لګو اصلا یعنی موږ هغه حالت کې پری خود او هغه حالت کې چې خپل د موږ مخالفین دي نو دا د موږ مغل لپاره تلفات هم خورا ډیر دي که دغه جهاد کې دوی توجه وکړي موږ له غوښتنه د اضافي عسکرو قطعا نه لګو او دوی ته دا زحمت هم نه ورکوو چې دوی وینه د موږ په خاوره کې توی سي موږ خپله کاملا دغه امکانات لرو او دغه میړانه هم لرو چې له خپلې خاورې نه دفاع وکړو فقط موږ له دوی نه تخنیکي مرستې غواړو
رنګبر صاحب د سولې په برخه کې د ناتو عمومي منشي وویل چې د افغانستان د حکومت روسي هڅې ستایي په دې برخه کې ناتو ستاسو په باور باندې مرسته کولی شي
ولې نشي کولی خو د ناتو هغه ډېر مهم هیوادونه په دې کې شریک دي لکه متحده ایالات مستقیما شریک ده په دې څلور اخیزو ناستو کې بریتانیا لوی نقش لري په ډېر لوی تاثیر او اغېز لري په پاکستان استخباراتو باندې په نظامیانو باندې امدارخ نور د ناتو یوادونه په مجبور کې له پاکستان سره ډېر ښه اړیکې لري او د موږ ټول مازله له پاکستان سره ده اصلا دا چې په ظاهر کې هر نخري کېږي هغه بیلی دي مګر موږ همده طرف پاکستان دی که په پاکستان فشار راوړستي او دی صادقانه مرسته وکړي دی قربه دي دي خلکو هغه خپل میلمنو ته وایي چې تاسو په لاره لافسي وینه مو څو وي او افغان وژنې ته خاتمه ورکړي لبې لپاره ناتو هیوادونه خورا ډېر مرسته کولی
له کبیر رنجبر څخه په مننې په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې د امریکا یو لوړ پوړي پوځي جنرال د طالبانو پر ضد د هوایي حملو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه
د امریکا د لوړ پوړي پوځي جنرال څرګندونې راخلو او له هغه وروسته تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ او زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992235540 بل شمیره د 0982255 زموږ موضوع ده د ناتو د سرمنشي راتګ کابل ته او د هغه ژمنې له افغان حکومت سره تاسو کولی شئ چې په همدې موضوع باندې ازادي راډیو ته څنګه وهي او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړي خو سپاره شو د جنرال جان کیمبل څرګندونه ته د امریکا دغه جګپوړی جنرال وایي چې د طالبانو پر ضد د هوایي حملو په برخه کې د نظر ورکړی دی چې د حملې باید بیا پیل شي د نظامي چارواکو په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د رول په اړه د امریکا د ملکي او نظامي چارواکو ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي که د سپین ماڼۍ لخوا د جنرال جان کیمبل دغه وړاندیز رد شي دا موضوع به راتلونکي ولسمشر ته پاتې شي په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې
د پینټاګون چارواکو شکایت کړی چې جنرال جان کیمپل له معیاري نظامي کړنلارو څخه هغه وخت واوښت چې د دفاع وزیر اشټون کارټر ته پرته له خبر ورکولو یې خپل وړاندیز په مستقیمه توګه سپینې ماڼۍ ته ولیږه. دا خبره واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل راپور کې کړې ده. جنرال جان کیمپل په افغانستان کې د روانې میاشتې تر لومړیو پورې د امریکایي ځواکونو مشري کوله. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال جان کیمپل ویلي چې د خپل وړاندیز چې شایي امریکا بیرته د طالبانو پر وړاندې په پراخ هوایي کمپاین کې ښکیل کړي له عادي لارو لیږلی. دا لانجه په داسې حال کې ده چې افغان ځواکونه د طالبانو په مخنیوي کې له ستونزو سره مخامخ دي. طالبانو په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره پراخې سیمې نیولې دي. د کیمپل په وینا ډیری طالب جنګیالي فکر کوي چې دوی پیاوړي سوي دي. دا خبره جنرال جان کیمپل په افغانستان کې په یو امریکایي اډه کې ځواکونو ته په وینا کې کړې ده. واشنگتن پوسټ وسپانې د دفاع وزارت د یو چارواکي له خولې ویلي چې که څه هم د دفاع وزیر اشتون کارټر د افغان ځواکونو لپاره د ملاتړ زیاتولو او ځینې طالب مشرانو په نقشه کولو پلوي کوي، خو دا په دې معنا نه دی چې دی به پرته له ډېرې محتاطانه څېړنې خپل لور تغیر کړي. کمپل په پوځ کې 8 کاله کار کړی دی او اوس یې تقاعدي ته 2 اونۍ پاتې دي. واشنگتن پوسټ ته په یوه ایمیل کې کمپل دا خبره رد کړې ده چې په دفاع وزارت کې یې تر خپلو ملکي مشرانو پښه اړولې. د ویلي ما خپل وړاندیزونه د خپلې قومندې د کړیو په توسط لیږلي، ما تل دا کار کړی او دا ځل هم هیڅ بل ډول نه و. د امریکا په مرکزي قومنده کې یوه چارواکي د کمپل د دې خبرې پلوي کړې ده. د کمپل په وړاندیز کې د طالبانو پر وړاندې د افغان عملیاتو لپاره د امریکا هوایي ملاتړ ته اجازه ورکول، د طالب مشرانو پر وړاندې هوایي حملې کول او د جګړې په لومړۍ کرښو کې له افغان ځواکونو سره د امریکایي سلاکارانو ګمارل شامل دي. کمپل د خپل وړاندیز په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوه مشر نظامي چارواکي ویلي چې دا به افغان ځواکونو ته وخت ورکړي چې په راتلونکو 2 کلونو کې خپل هوایي ځواک جوړ کړي او استخباراتي وړتیاوې زیاتې کړي. اوس مهال امریکایي قومندانان پر طالبانو په هغه صورت کې حمله کولای سي چې امریکایي ځواکونو ته مستقیم خطر پیښ کړي او یا افغان ځواکونه د سقوط په حال کې وي. د کمپل غوښتنه پر سختریزو د پراخو حملو اجازه له هغو هڅو څخه یوه ده چې پوځ غواړي پر سختریزو مشرانو فشار راولي چې د سولې خبرو ته کښېني. که د سپینې ماڼۍ لخوا د جنرال جان کمپل دغه وړاندیز رد سي، دا موضوع به د امریکا راتلونکي ولسمشر ته پاتې سي چې ښایي تر اوسني امریکایي ولسمشر باراک اوباما پراخ نظر ولري چې څنګه د امریکا پوځ وګماري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکی په ټلیفون را سره دی، بلې مهرباني وکړئ د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله اوري. بلې،
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستاسو نظر
اوري؟
ستاسو ژغ اورم، مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ.
هالو،
بله، د ګومان کوم چې تخنیکی ستونزه ولدی او ریډونکو سره مو نه اوریدل، یو بل اوریدونکو برا واخلو. بله، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بله، تاسو آواز اورم، مهرباني وکړئ.
ورونه موجوده ده چې په کونړ ولایت کې داسې له نشي دی او په شګل له سوالې په شنکوړه کې کنه نو ډېر انسانانې مخوړه او ډېر حیوانات مخوړه او پېته یو ستلې ونه شو دا کنه ډېر کارو هغه ټول څه کولی او په هغه کې دې څکار کوچ ټول خلکو ته دې سخت تاوان وراوي دی. بل دې څکار دې په کونړ کې علاقې نه پیدا کیږي او چې په کار کې کوي او په خپل تو کې څه پیدا نو تاسو نو وختونه دار دي راځو او د جوړ مقامات ته ورسوي.
مننه، تاسو نظر مو واخیست. د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې هیله کوله تاسو څخه چې د ناتو د عمومي منشي د کابل د سفر په اړه لمر سره معلومات شریک کړي چې موضوع پراخ نه شي. بل مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې، ازادي راډیو ده. بلې، مهرباني وکړئ.
زه رحم الله په داسې د مرجعیت امریکایي ولا د زما نظر د ناتو د عمومي منشي او نه چې افغان مشران ته کړی دا پر افغانان باندې تاثیر ونه کړي ځکه دا په پسته د سیمه دی او دا مختدي دا وینا یوه دي مخکېم کړی دی.
مننه، تاسو نظر مو واخیز. بل اوریدونکو به هم را واخلو. بلې، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
اوره سالو سروان صاحب په خیر
یا؟ مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ.
اوره
تاسو آواز اورم. بلې،
مخ په دا سره دا ته لمن چې معنا دی دا افغان حکومت سره دا دغه وکی دا معاملې وکی چې معنا دا راغونه کوي چې عمل به بل بل دا غواړو دروا سره موږ جراوت ته ځو چې د خپل دنګ نه دی خمرېږي مستو وکړو.
مننه، مننه، تاسو نظر مو واخی. البته زه شیباریم. بلې، مهرباني وکړئ دا ساجر ډوبل اوریدونکو هم پلان کړئ سره شته.
او له تعالی جوړه په خیر یا
مهرباني خصاصو نظر.
نه اطلاع مسله هلمند ولا ساسر په تماس کې ما دا نظر دی چې ارسه نه علیکم کفار کوم یو وخت کاسي راځي کابل ته او دوی د مجاهدینو په مقابل کې نوی نوی قانون ترتیب کړي. ان شاء الله دا مجاهدینو وحیا بده کوي نه کې دا به صرف دی بخون په دغه هر کار چې دی کې په دغه وخت اعلان دی وشم.
بله بله، ستاسو نظر مهم و اخی. البته له هلمند تاسو د نظر او هلمند ته ورسو. د هلمند خانشین ولسوالی د سقوط په اړه زه دا نقیز راپور نخبره شوې دي. د هلمند حکومتي چارواکي دا خبره ردوي او د ولایتي شورا غړي تاییدوي. الیاس دای له لشکرګاه څخه راپور لري.
د هلمند ولایتي شورا غړي وای خنشین ولسوالۍ د سې شمې په ورځ سهار مهال شاوخوا 15 بجې سکوت کړی دی، خو حکومتي مسؤلین دا خبره نه مني. د هلمند والي وایند عمر ځواک کزه دی رټول یو شمېر وسلوالو د ولسوالۍ پر ودانۍ برید کړی دی او تر دې دمه د خنشین حکومتي مسؤلین په جګړه بوخت دي. ځواک وای دواړه غواړو ته تلفات هم اوښتي دي، خو دقیقه شمېره یې رانه کړه. ویل کېږي د وسلوالو سری کې ته د سې شمې په شپه شاوخوا 8 بجې پر یو شمېر پوستو برید وکړ او په چټکۍ سره ځانونه د ولسوالۍ تر ودانۍ ورسول. د والي ویند وایي یوې ډلې وسلوالو د خانشین د ولسوالۍ ودانۍ مسیر کړې ده او د درنو او سپکو وسلو ډزې کوي.
خانشینان ما د دې جنگ و سم روان دي، شهیدان او زخمیان شته دي، هغه اول پوستو کې د مشکلات شي او هغه مو سره د قوتونه رسېدلي. زه وایم چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی، جنگ شته وسم هغه نوي قوتونه ورغلي دي.
دا په تیرو دوو میاشتو کې د خانشین دوهم ځل سکوت دی. تیر ځل افغان ځواکونه وتوانېدل چې وروسته له دریو ورځو دا ولسوالۍ بیرته د وسلوالو له ولکې وباسي. د خانشین ولسوالۍ د سکوت خبره کرا کول ځکه ګران دي چې په سیمه کې د ټلیفون مزي کار نه کوي. حکومتي مسؤلین هم د خانشین د سکوت په اړه په یوه خوله نه دي. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ د سکوت پر مهال د افغان ځواکونو 15 سرتیر وژل شوي او یوولس نور ټپیان دي. سرچینې زیاته کړه پر خانشین د جنگ د پیل پر مهال د کومک غوښتنه وسوه، خو تر سهاره څوک ونه رسېدل او ولسوالۍ سکوت وکړ. د هلمند ولایتي شورا غړي عطاالله افغان، برالی نظري او مجید اخونزاده تاییدوي چې ولسوالۍ سکوت کړی دی.
خانشین ولسوالۍ بیګا شپه بیرته سکوت وکړي. زموږ امنیتي ځواکونه د کلا څخه په یو کیلومترۍ کې دې خواته، یعنی تقریبا د ګرمسیلو خواته نږدې په یو کیلومترۍ کې دوی هلته ځای پر ځای شوي دي. ولسوالۍ په مکمله توګه د دښمن په لاس کې ده.
دا چې خانشین سکوت چې سبا ګرمسیل پسې روان دي، چې ګرمسیل سکوت چې سبا ناوه پسې روان ده، نو دا خو هغه څه دي چې موږ دلته ورسره خرابېږو، موږ ته دا جنگ را روان دي را رسېږي. نو په دې کې ټول موږ دا غوښتنه ده چې باید دولت ودې ته دقیقه توجه وکړي، پاملرنه.
خو موږ چې د دولت د لوړ پوړو چارواکو سره موضوع مطرح کړي ده، دوی چې موږ دا عقب نشنې کړې ده، شاتګ مو کړی دي، سهار بېرته بیا ولسوالۍ او قوماندانۍ ته خپل پرشتلنې راوستلې.
خانشین پاکستان او ایران ته د نشي توکو د قاچاق پر لاره پرته ولسوالۍ ده. په خانشین کې د قیمتي ډبرو او نادره عناصرو ستر کانونه هم وجود لري. ویل کېږي د نادره عناصرو څخه په الوتکو او هوایي بیړیو کې کار اخیستل کېږي او په سیمه کې یو شمېر وسلوال او غیر مسؤول کسان د دې قانونو د کیندلو او قاچاق له درکه په میلیونونو افغانۍ په لاس راوړي. تر دې وړاندې د هلمند اوسېدونکو او مدني فعالینو د لشکرګاه او ځینو نورو ولسوالیو د احتمالي سکوت ویره ښودلې وه. خانشین په داسې حال کې د وسلوالو لاسته لویږي چې تېره ورځ د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال قدم شاه شهیم رسنیو ته وویل وسلوال د مخامخ جنگ توان نه لري او تر دې وروسته به دوی ته د نورو سیمو د نیولو مجال ورنه کړي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبنه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایداد باید چی شوشی؟ واگونی سر خواه بایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي چې مرکزی حکومت توجه و نه کړي، هلمند به سقوط وکړي. سردار ولی سیرت د هلمند لناویل کې له ولسمه شهیل کوم چې په حکومت کې اصلاحات راولي. اسلم ارمان پر استول اسمس کې لیکلي دي چې افغان لوبغاړي په دقت له سریلانکا سره ولوبي شي دا لوبه به هم وګټو. دی بیا وړاندې لیکي چې افغان لوبغاړي داس په دقت له سریلانکا سره ولوبي شي لکه څنګه چې له زیمبابوې سره لوبېدلی وو. د کرکټ په اړه زمیر له کندهار لیکي د افغانستان د کرکټ په اړه معلومات راکړي. وړاندې دا سجرډو پروانه خبرونه کې په دې اړه معلومات ترکو او یو بل اوریدونکي هم ورته غوښتنه کړې ده او مننه یې لیکلې ده. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکي د جګړې له لارې پرمختګ ممکن نه دی. عبدالرحمن له ورزګان لیکلی دی چې طالبان باید د سولې خبرو ته حاضر شي او د سولې په راتلونکو خبرو کې برخه واخلي. حکمت حماس له هلمند لیکي یوازې خانشي نه ټول هلمند یو ډول تر محاصرې لاندې دی. نثار له نادالي بیا لیکلی دی خانشین سقوط کړی دی او عبدالجبار له خانشین نه لیکلی دی ولسوالي سقوط نه دی کړی. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې خپرې شي او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شي. په انټرنیټ کې هغه مرکه او مطالب چې په ازادي راډیو کې خپرې شي تاسو بیا له سره هم اوریدلی شي او زموږ پخواني پروګرامونه هم په انټرنیټ کې ثبت پراته دي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشته جلال زیڅ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په دې اړه قضاوت کول به چیله طالبانو سره د حکومت د سولې هڅې ناکامې شوي مخکې له وخته وي. ولسمشر غنی نن په کابل کې د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره په خبري غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر قابلیت هم خبرې وکړې. ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې لپاره له روانو پرمختګونو خپل ملاتړ څرګند کړی. په هلمند کې یو شمیر سرچینو د ازادي رادیو خبريال ته ویلي چې د خانشین ولسوالۍ سقوط کړی دی. دا خبر په هلمند کې تر اوسه په زغرده نه دی تایید شوی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه د سازمان د عمومي منشي بانکیمون پر رپورت بحث وکړي. روسیه نن وویل چې له سوریې د پوځي تجهیزاتو د ایستلو لپاره د دوی کار پیل شوی دی. د روسیې دفاع وزارت نن په خبر پاڼه کې لیکلي و چې د دوی تخنیکي ماهرینو په سوریه کې د دوی د پوځي وسایلو او الوتکو په برابرولو پیل کړی دی. د ترکیه پوځ وایي چې د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی له شتلوژه 15 وسلوال د عراق په شمال کې د دوی په وروستیو هوایي حملو کې وژل شوی دی. د ترکیه حکومت د یکشنبه په ورځ په انقره کې دربمی چاودنی ورسته چې ودیشتنه پکې ووجل او ګن شمیر نور زخمیان سول. د عراق په شمال کې د کوردستان په غرنیو سیمو کې هوایی حمله وکړه. او د روسیې د ناکرار شمالي قفقاز په داغستان سیمه کې څوار لس مشکوک کسان چې د یوې ممنوع اعلان شوې اسلام پالې ډلې نور جولر غړي وو نیول شوي دي. روسیه کې له تیرو دریو کلونو راهیسې د دې ډلې د غړو د نیولو بهیر روان دی. د دې اسلام پالې ډلې په بنسټ په ترکیه کې ښودل شوی او له 2008 میلادي کال راهیسې په روسیه کې پر فعالیت بندیز دی.
اوس هم سپورتي خبرونه مرجع احمد زی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د کرکټ ملي ټیم به خپله دوهمه لوبه د سریلانکا له ملي ټیم سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې دغه لوبه به د هندوستان هیواد په کلکته کې د روانې اونۍ د پنځشنبه په ورځ ترسره شي. د سریلانکا ټیم د کرکټ له لومړۍ درجې ټیمونو څخه دی. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جاپان د ټیم پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د انجنونو د بایسکل ځغلونې ملي ټیم به راتلونکې اونۍ له حیرتان څخه تر مزار شریفه د بایسکل ځغلونې سیالۍ ترسره کړي. د دغه فدراسیون رئیس عبدالصادق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه سیالۍ د ترسره کولو هدف د رشتې ته د انجنونو هڅول دي. دغه ټیم سبا مزار شریف ته سفر کوي. د ښاغلي صدیقي په خبره په دې سیالۍ کې به 12 انجنې له درې ولایتونو څخه ګډون وکړي. او د اروپا د اتل ولی لیگ سیالۍ په لړ کې نن شپه د مانچستر سیټي ټیم د دینامو کیف ټیم پر وړاندې لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نن شپه د افغانستان پر وخت 12:15 دقیقې د اتحاد په استادیوم کې پیلېږي. په دغه سیالۍ کې مخکې هم د مانچستر سیټي ټیم 0-0 پر وړاندې خپل مقابل لوري ټیم ته ماتې ورکړې وه. د خبرونو پای
اسدي رادیو په منځنۍ سپه 12 پښنبي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې د مدني ټولنې یو شمیر فعالانو له حکومت په کابل کې وغوښتل چې د سولې هڅې ګړندۍ کړي. په کابل کې مو د صنعتي پارکونو له جوړېدو خبره وو. افغانستان غواړي د اپټا په تجارتي تړون کې هند هم شامل شي.
کچته پاکستان غواړي چې په اسانۍ سره پر لاسرسی ولري مرکزی آسیا ته، باید دا امتیاز افغانانو ته ورکړي چې افغانان هم بدون کوم مشکل نه هندوستان ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان په جنوب کې د مازور ماشومانو زیشیدنه زیاته شوې ده. ډاکټران یو علت داسې بیانوي:
استعمال د تریاکو دغو شان په دغه ساحه کې ډېر شوي دي، استعمال له هغو د وجې څخه کېدلی شي.
د کرکټ د نړیوال جام د دوهم پړاو لوبې نن په هند کې پیل شي، په دې اړه هم معلومات درسره شریکوو. د سولې لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه له مخالفانو سره د حکومت د سولې خبرې ضروري ګڼي. د دې شبکې غړیو نن په کابل کې په یوې خبري ناسته کې تأکید وکړ چې حکومت باید په دې خبرو کې د افغانستان ښځې او مدني ټولنه له پامه ونه غورځوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا ډاډ ورکوي چې د دې شورا په نوي جوړښت کې ښځې او مدني ټولنه ځای لري او د سولې په خبرو کې به هم ونډه ورکړل شي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
سره له دې چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت خبرې چې په پام کې و د مارچ په لومړیو کې به وشي ځنډېدلې، خو د سولې لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه اکسومپ په دې خبرو کې د افغانستان د ښځو او مدني ټولنې پر ونډې تاکید کوي. د دې شبکې غړو د سه شنبې په ورځ په کابل کې له طالبانو سره د دې خبرو له سره پیلول ضروري وګڼله او وویل چې حکومت د دې لپاره یوه هر اړخیزه ستراتیژي جوړه کړي. دوی یوه اعلامیه هم خپره کړه چې د یاد شبکې غړي حمیره ثاقب ولوسته:
با توجه به تغییرات مهم و اساسی اخیر در ساختار شورای عالی صلح،
دیوول د سول د عالی شورا جوړخت د سول لپاره سلور اړخیز او هسو د مخالفینو د حملو زیاتوالی او د ملکی تلفاتو زیاتیدو ته په کتو سره د سول لپاره د مدني ټولنې د بنسټونو شبکه دغه مذاکرات مهم ګڼي او د مدني ټولنې او خزو ګډون پکې حتمی ګڼي.
در روند مذاکرات صلح حتمی میداند.
د شبکې د سولې لعالی شورا وغوښتل چې په دې خبرو کې د هیواد د ښځو 15 کلنې لاسته راوړنې، د بیان ازادي، مدني پرمختګونه او بشري حقونه خوندي وساتل شي او د هیواد پر اساسي قانون د معامله ونه شي. د سولې لپاره د مدني بنسټونو د شبکې غړو دا هم وویل چې د سولې د عالي شورا په جوړښت کې داسې کسان ځای پر ځای شي چې مخالفین پرې باور ولري. په ورته وخت کې د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل د دې شورا په نوي جوړښت کې د افغانستان ښځې او مدني ټولنه په پام کې نیول شوې او د سولې په خبرو کې به هم ونډه ورکړل شي.
در تشکیل جدید شورای عالی صلح خانما در
د سولې د عالی شورا په نوي جوړښت کې ښځې د مرستیالانو او مشاورینو په پوستونو کې سته او مدني ټولنه ته هم حق ورکړل سوی چې په مذاکراتو کې برخه واخلي او خپل نظریات له مخالفینو سره شریک کړي.
له طالبانو سره د سولې د خبرو په تیرو سلورو پړاوونو کې د ښځو او مدني فعالانو نه ګډون د ښځو د حقونو او مدني فعالانو له غبرګون سره مخ شو. دا په داسې حال کې ده چې لا معلومه نه ده وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضرېږي او که نه، خو افغان حکومت ډاډ ورکوي چې دا خبرې به په نږدې وختونو کې پیل شي.
نژدې درې اونۍ مخکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون څلور اړخیزې غونډې پریکړه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې به د روانې میاشتې تر 15 نیټې ترسره شي، خو تر نن ورځې یوه لوري هم نه دي ویلي چې دا خبرې به دقیقا څه وخت وشي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل پاکستان ډاډ ورکړی چې طالبان به د روانې میاشتې په اوږدو کې خبرو ته حاضر وي. د پاکستاني څارونکو او سیاستوالو له نظره اسلام آباد پر طالبانو څومره نفوذ لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شیګنې په وړاندې خنډونه کوم دي؟ احمد تکل په دې اړه د افغانستان لپاره د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومن سره مرکه کړې. شغلی مومن د مرکې په پیل کې په کابل او اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکولو لپاره د هڅو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
دلته خو ډېر زیات داسې تمه ده چې د اړیکې بخښي، خو متاسفانه څوک ورته په ژور نظر نه ګوري. په اړیکې ښه کولو کې خو د دواړو هیوادونو او د دواړو د هیوادونو ولسونو ګټې دي، تاوان پکې د هیچا هم نشته. خو تر څو چې په افغانستان کې دا مبارزه ده او دا مقاومت شروع دی او د هغې مبارزې اثرات پاکستان په پولي باندې هم پرېوځي او دلته هم نارامي ده، نو زه فکر نه کوم چې دا اړیکې به خپل پوټینشیل ته ورسي، یعنی تر څو پورې چې په افغانستان کې جنگ روان وي.
عموما صاحب، په دې کې خنډونه څه دي؟
خندون خو امدا ما ارزو کو چیز افغانستان دا مسئلہ چی سو پوری حل شوی نئی آئے مقامت مبارزه با پا کم شرائط بانے ختمی گی دا اس دا افغانان خپل تفاهم دے چی طالبان او دا افغانستان دولت دیو تفاهم تا ورسی.
جناب مومن صاحب په افغانستان کې دننه او په لویدیز کې عمومي نظر دا دی چې د سولې کلی له پاکستان سره ده.
زه فکر نه کوم چې داسې صورتحال وي، ځکه چې طالبان چې کوم دي نو دا د افغانستان او د پاکستان خالی په پولو باندې نه دي لګیا، دی په شمال کې هم لګیا دي چې د هغه د پاکستان پولیس سره دغه نشته، دی په مغرب کې هم لګیا دي چې هغه ترکمانستان او ایران سره پولې لګېدلې دي. مرکزی افغانستان چې د پاکستان د پولو نه ډېر لرې دی، نو دا ویل چې کینی چې د دې کلی چې کم ده نو دا پاکستان سره ده. زه فکر کوم چې دا د حقیقت نه سترګې پټول دي.
د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز لخوا په دې وروستیو کې ویل شوي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او پاکستان کولی شي پر هغو فشار راوړي.
د بعضې طالبانو دلتا مشرانو دلتا کیدی شي فامیلیو نوي یا د خپله اوړي راوړي کله پاکستان کې کله افغانستان کې، تر دې حده پورې سرتاج عزیز صاحب خبره صحیح کړې ده او تر دې حده پورې هم صحیح کړې ده چې پاکستان هغې باندې څه نه څه فشار اچولی شي. او آیا دا فشار دومره دی چې هغې خپل موقف بدلي؟ دا دومره فشار پاکستان نشي اچولی. اوس د هغې نمائنده خلک هلته په قطر کې ناست دي، هغه د پاکستان د اثر نه هم دادي، او نور زیات خلک یې په افغانستان کې دننه دي، هغه د پاکستان د اثر نه بهر دي. په دې زمن کې زه فکر کوم چې د چین رول به ټولو نه زیات مهم وي، ځکه چې په پاکستان باندې طالبان ډېر شک کوي او چین یو غیر جانبدار ملک دی او په دې خطه کې ډېر زیات دلچسپي لري. باید چې چین چې کوم دی نو د هغې یو د منځګړي یو کردار مخې ته راشي او هغه په دې قضیه کې چې کوم دی یو کردار ولري.
د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه محمد وو. په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې د کابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې به یو یو صنعتي پارک جوړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د ماشام لبو د سهار تر پوری بیا آشنا رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې خپرې شي. د کابل ولایت په ولسوالیو کې به صنعتي پارکونه جوړ شي. د دې پارکونو د جوړولو تفاهم نامه نن په کابل کې لاسلیک شوه. چارواکو له پانګوالو سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو ژمنه وکړه او ویل چې له دې سره به خلکو ته د کار زمینه برابره شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دا لومړی ځل دی چې د کابل ولایت په ټولو څوارلس ولسوالیو کې د صنعتي پارکونو جوړولو ته اقدام کیږي. د دې پارکونو د جوړولو تفاهمنامه د سه شنبې په ورځ د کابل د والي حامد اکرم او د پانګې اچونې د ملاتړ ادارې د رئیس محمد قربان حقجو ترمنځ لاسلیک شوه. خاغلی حقجو وویل د دې پارکونو په جوړولو کې به له پانګوالو سره د دوی د مقرراتو سره سمې مرستې وشي.
ما باید اقتصاد زراعتی ما را اقتصادی و تجارتی بسازیم. امکانات زیربنایی سره
موږ باید زراعتی اقتصاد اقتصادی او تجارتی کړو. په دې پارکونو کې زیربنایی برخه لکه سړک، برېښنا، اوبه او نور ټولنیز موضوعګانې په پام کې نیول شوې دي. کابل ولایت به موږ ته په 1416 کې ځمکې راکوي. ځمکه به له 25 تجربو څخه کم نه وي. جوړیدونکي پارکونه به له نړیوالو معیارونو سره سم جوړ شي. په دې پارکونو کې به د پانګې اچونې لومړی حق د مربوطه ولسوالیو پانګوالو ته ورکړل شي.
خاغلی حقجو وویل د دې پارکونو ترڅنګ به د تولید شوو موادو د خرڅلاو بازارونه هم جوړ شي ترڅو اخیستونکي په اسانۍ سره د اړتیا وړ مواد او حاصلات ترلاسه کړي. د کابل والی حامد اکرم وویل دوی د کابل ولایت په ټولو ولسوالیو کې دولتي ځمکې لري او په نږدې ورځو کې به د حکومت د اړوندو ادارو له لارې د ایسا ادارې ته ورکړي. د کابل والی د دې پارکونو د ګټو په اړه وویل
بهتر است که هر ولسوالی ولایت کابل
ښه ده چې د کابل ولایت هر ولسوالی یو صنعتي پارک یا صنعتي زون ولري چې بزګر او باغلرونکي پکې ځمکني محصولات په ښه توګه پروسس کړي. همدارنګه په هر ولسوالی کې تر 300 کسانو لپاره د کار زمینه برابره شي او په سیمه کې به مثبت بدلون هم راولي.
د اساد ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد په اکثر ولایتونو کې صنعتي پارکونه فعال شوي دي. مسؤلینو دا هم وویل دولت ته وړاندیز کړی چې یو صنعتي بانک دی جوړ کړي سو د اړتیا په وخت کې د فابریکو له مالکانو سره مالی مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې راپورونه وایي په وروستیو کلونو کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې ګڼې فابریکې له فعالیت څخه ولوېدې چې له امله یې په زرګونو کارګر وزګار پاتې شول. افغان چارواکي د دې لامل په هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتایجو ځنډېدل ناامني او له هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو وتل ګڼي. دوی دا هم وایي د هیواد اقتصادي وده او له خصوصي سکتور سره مرسته د دوی په لومړیتوبونو کې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د کابل په ولسوالیو کې به صنعتي پارکونه جوړ شي. بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي له هند نه یې غوښتي چې دغه هیواد هم په اپتا تړون کې شامل شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل په دغه تړون کې د هند له ګډون سره به افغان سوداګرو ته د ترانزیټ په برخه کې اسانتیاوې برابرې شي. خو ښاغلی علي کوزي دا هم وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي حساسیتونه به په اپتا تړون کې د هند شمولیت ستونزمن کړي. د موضوع په اړه نجیبې زمان له ښاغلي علي کوزي سره مرکه کړې او لومړی په اپتا تړون کې د هند د ګډون د ګټو پوښتنه ترې کړې.
بله، پرون د هندوستان سفیر د افغانستان پاک تجارت د رهبرۍ سره غونډه لرله او شخصا زما سره په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې. دوی خپل پیشنهادونه او خپل اسانتیاوې چې دوی د افغانانو دپاره برابرۍ هغه موږ ته تشریح کړلې. موږ په دې باندې دقیق پوهېږو چې هندوستان نیت د افغانستان د تجارت دپاره ډېر ښه دی او ډېر مؤثره پیشنهادونه وکړل. دنان زمونږ دپاره دا دلچسپه مسله ده او زمونږ په آینده کې دا واقعا چې په ګټه باندې ده. کوشش کوو چې د پاکستان طرف په دې باندې قانع کړو چې تجارتي مسایل د سیاسي مسایلو نه جدا وڅېړي. څنګه د چیر د سازمان غړي یو، هندوستان هم دی، پاکستان هم دی، آسیای میان هم ده او د ډبلیو ټي او غړي هم یو. منګه قراردادونو ته ضرورت نه لرو. هغه بل ملي تړونونه چې په آیاریو کې یا په سراتیش په ډبلیو ټي او کې موجود دي د هغې په اصولو باندې باید خپل تجارت تیار.
د هند په ګډون سره په دغه تړون کې به افغان سوداګرو ته څومره ګټه ورسیږي؟
کچیرې هندوستان او تاجکستان او افغانستان او پاکستان په دې موافقه شي چې درې واړه باید یو واحد پروتوکول امضا کړي، په دې کې د افغانستان وسنۍ سهم چې 40% دی هغه 80% ته رسیږي. موږ به 80% وکولای شو چې مشکلات هم راکم شي، پرابلمونه هم حل شي او پاکستان هم 40% اوس ګټه وړي. په آینده کې هم کولای شي چې ګټه ویشي. د دې نه به تاجکستان هم 40% ګټه اخلي او په دې کې هندوستان کولای شي چې 40% ګټه واخلي.
الکوزي صاحب، د پاکستان او هند ترمنځ سیاسي حساسیتونو ته په کتو سره به څومره امکانات وي چې هند په اپتا تړون کې شامل شي؟
دا د منطقو په ګټه ده. په اقتصادي نورمونو په اساس باندې، د اقتصادي اصولو په اساس فوقالعاده ده ټولو ملکونو دپاره، د دې منطقې خلکو دپاره ګټه رسوي. اما دا چې سیاسي ستونزې دلته موجودې دي او سیاسي مشکلات دي، زه په دې باندې باوري نه یم چې پاکستان به په دې باندې حاضر شي چې هندوستان شمولیت دي په افتا کې ومني.
تاسو ول د هند او پاکستان ترمنځ سیاسي حساسیتونه منفي اغیز کولای سي او کیدای سي هند د اپتا پټړون کې شامل نه سي، نو د دغه ستونزې لپاره د حل لار څه ده؟
د پاکستان او د هندستان ترمنځ سیاسي مشکلات حل نشي، د دې شاملېدل ډېر زیات ممکنه خبره ده. اما افغانستان هم په یو جانبه ډول باندې دا فیصله نشي منلی او نه مني، نه د رئیس جمهور دا خوښه ده او نه د سکتور خصوصي او نه د دولت. که چېرته پاکستان غواړي چې په اسانۍ سره خپل لاسرسی ولري مرکزي آسیا ته او بدون د کومو مشکلاتو لاړ شي، باید دا امتیاز افغانانو ته ورکړي چې افغانان هم بدون د کوم مشکل نه هندوستان ته لاسرسی پیدا کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونو مرستیال خانجان علي کوزي وویل که چیرته هند د اپتا له تړون سره یو ځای شي، د افغان سوداګرو ستونزې به د ده په وینا تر 80% پورې هوارې شي. په یوې خبرتیا پسې مو په خوست او بلخ ولایتونو کې له یو شمېر نویو زراعتي پروژو خبرو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د خوست ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په نوې مریض کال کې به په خوست کې څلور مهمې پروژې پلي کړي. نجیب الله خیل له خوست راپور لري.
د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په نوي لمریز کال کې به چې څو ورځې وروسته پیلیږي د مالدارۍ بڼوالۍ او کارډف لمیري برنامو سربیره په یاد ولایت کې څلور نورې مهمې پروژې پلي شي. د یکشنبه په ورځ د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس نیاز محمد لالی زدران ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یادو پروژو خواوشا 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي او کارونه به د یو کال په موده کې بشپړ شي.
د الیوات په نوم باندې یو سربند ده چې له هغه نه دوه ویالې خړوبېږي تقریبا حدود درې زره جربه مځکه باندې له هغه نه خړوبه کېږي. بله پروژه تاریخي به چې د مرحوم ډګر جنرال فیض محمد خان د پکتیا د نایب نکومه په وخت کې جوړ سوی و. میلمه کوټ به موږ په اساسي ډول باندې احاطه کړو، د هغه تعمیر به ترمیم کړو او هغلته به د کوریجاتو دپاره او د تحقیقاتو دپاره چې یو تحقیقاتي فارم به د ریاست دپاره وي موږ آماده کړو.
نیاز محمد لعلی زدران د درېیمې پروژې ځانګړنې داسې وښودې.
ګودامونه دي چې هغه د تیرو درویو لسیزو کې له منځه تللي وو، د دې تعمیر ګودامونو ته نهایت ضرورت ده. کوم مواد چې موږ ته راتله خرابېده، مثلا اصلاح شوي تخمونه ډېر وخت له موږ نه خراب شوي دي، کیمیاوي سرې د دغو د ترمیم پروژه ده.
د خوست د کرنې رئیس وړاندې وایي څلورمه پروژه د سرسبزۍ په نوم ده چې له یوې خوا ځوانانو ته پکې روزانه کار پیدا کېږي او بل میلمه کوټ باغ چې اوس یې چاپېریال وحشي شوی نو چاپېریال به اصلاح شي.
د دې نه علاوه د دې پیسو نه موږ لس جربه قوریه به انشاءالله چې د میلمه کوټ په باغ کې جوړه اوسه تحقیقاتي فارم هم ده او په راتلونکي دوو یا درویو کالو کې به د هغه نه پوره استفاده وشي او علاوه د هغو سرکونه د هغو سیستم د هغه په دې پروژه کې کوو.
د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس ده هم وایي چې په نوي لمریز کال کې د مالدارۍ او بڼوالۍ همدارنګه کارډف هغه پلي کېدونکي ملي برنامې دي چې څو کاله به دوام پیدا کړي او په دې برخه کې به د میلیونونو ډالرو پروژې په خوست کې پلي شي. خو له دې سربېره هم په یو شمېر نورو برخو کې د پروژو لپاره اړوند وزارت خوست ته بودیجه بېله کړې ده.
په خوست کې مو د کرنې او مالدارۍ په اړه د څلورو مهمو پروژو په اړه راپور اورېده. په شمال زون کې د باغداري او مالداري پروژې مسولان وای چې په بلخ ولایت کې 4000 جریبه ځمکه د میوې نوي باغونه جوړ کړي دي. په شمال زون کې د باغداري او مالداري ملي پروژې مسولان فهیم جباری وویل چې دا باغونه د شفتالو، مڼې، آلو او انګورو لپاره جوړ کړي دي. مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریف راپور لري.
په شمال زون کې د باغداري او مالداري پروژې مسولان وایي چې په بلخ ولایت کې په 3000 جریبه ځمکه کې باغونه جوړ کړي دي. د دې پروژې مسول فهیم جواری وایي چې دا باغونه د کرنې وزارت د باغداري او مالداري د ملي پروژې لخوا په دې ولایت کې جوړ شوي دي. هغه وویل چې دا باغونه یې د آلو، مڼو، انګورو او انارو میوو لپاره په دې ولایت کې جوړ کړي دي چې ښه حاصلات ترلاسه کړي.
میوه‌جاتی که شامل
هغه میوه چې په دې کمپاین کې شامل دي لس او یا هم یو لسو ډول میوه ته رسیږي چې پکې انار، انګور، مڼې، ناک، زردالو، آلو او داسې نور شامل دي. فهیم وایي د کورنیو محصولاتو د زیاتوالي په دلیل اوس مهال له بهر څخه د میوې په وارداتو کې هم کموالی رامنځته شوی دی. ښاغلی جبری وایي چې د کافي اوبو نشتون سبب شوی چې په بلخ ولایت کې ډیری کسان د باغونو رامنځته کولو ته زړه ښه نه کړي، خو دوی د یادې ستونزې د حل په هدف د اوبو د ذخیره کولو لپاره کابو 350 ټانکرې ویشلي دي چې هره ټانکره د 500 متر مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په بلخ کې د میوې د باغونو د احداث مالي لګښت د ARTF یا د افغانستان د مالی وجه له صندوق څخه ورکول کیږي چې بیا نړیوال بانک پرې نظارت ترسره کوي. دا پروژه د 2008 میلادي کال را په دې خوا پیل او تر 2016 کال به دوام وکړي. د پروژې له پیل څخه تر دمه او 1000 جریبه ځمکه په باغونو تبدیله شوې ده. جباری پاړه وایي کابو یو سل نوي میلیونه ډالره بودیجه ورته برابره شوې ده چې دا د افغانستان د کرنې وزارت لخوا ورکول کیږي او نظارت یې د نړیوال بانک لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د باغ د کرنې ریاست مسؤولان وایي چې د باغدارانو د ژوندانه د اقتصادي وضعیت د ښه والي په مقصد یې د باغدارۍ د ودې او د طبیعي منابعو د تنظیم یو پروګرام یې برابر کړی چې ډېر ژر به عملي بڼه خپره کړي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې پاکستانی چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی دی. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. د کندهار د میرویس حوزوی روغتون مسولان وایي چې په تیرو وو میاشتو کې په نسایي ولادي واټ کې درې شپېته غیر نارمل یا سوی شکل کوچنیان زیږېدلي دي. ډاکټران د داسې ماشومانو د زیږېدو په اړه څه وایي؟ له کندهاره یې له صادق رښتینی څخه اورو.
په تیرو اوو میاشتو کې د کندهار په میرویس حبزوي روغتون کې شاوخوا 19,000 کوچنیان زیږیدلي، خو په دې شمیر کې تر 3 زیات داسې کوچنیان شامل دي چې غیر نارمل یا سوی شکل دي. د میرویس روغتون مسؤلین وایي چې مخکې دا ډول زیږیدنې کمې وې، خو د تیرو دوو کلونو راهیسې یې زیاتوالی موندلی. د دغه روغتون رئیس ډاکټر محمد داود فرهاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې دغه کوچنیان زیات یې د کندهار او پاتې له هلمند، زابل او روزګان ولایتونو څخه دي. د نوموړي په وینا په تیرو اوو میاشتو کې د همدې ولایتونو میرمنې چې د میرویس روغتون نسایي ولادي څانګې ته راغلي وې، شاوخوا 3 نقص لرونکي کوچنیان یې زیږولي. د ده په وینا چې دغه کوچنیان دوه سرونه، د شونډو چاق، د تناسلي آلې خرابوالی، په سر کې د اوبو زیاتوالی، د کولمو د بندېدو او د بدن د غړو د نشلېدو له ستونزې سره مخامخ وه.
هایدروسفلوس واقعیت یو ویشت وخت کې دي. هایدروسفلوس هغه واقعیت ورته وایي چې دغه ماشومان په سر کې ډېرې زیاتې اوبه جمع کېږي. بل مو دېرش واقعې میننګوسل چې هغه هم یو تکلیف دی چې په دا ملا کې د خپله د غاړې د ملا څخه شروع بیا تر اخري فقرات پورې دوی کیدای شي چې دوی فقرات یو بل سره مشتې نه وي او یا د هلته دوی فاصله سره ولري، نو د خپله د راماس څخه مایع چې راوځي دلته یو کڅوړنه شکل جوړېږي چې دې ته بیننګوسل وایي. اته واقعې چې هغه د امپرفوریت ټانوس یا هغه ماشومان چې خپله مقد لار اخلاص نه وي، بعضې ولادي سوی واقعې چې خپله مربوطه نسي د تناسلي آلې هغه یوه واقعه ده.
د کندهار د میرویس روغتون رئیس ډاکټر محمد داود فرهاد د دې ستونزې لاملونه د حمل پر وخت د میرمنو ناسم خوراک، د جګړې پر مهال د کیمیاوي موادو کارول، د نشې موادو استعمال، د کوچني په بدن کې د ویټامینونو کموالی، د حاملګۍ پر وخت کلسري او د غیر مسلکي ډاکټرانو په نقصو د درملو خوراک بولي.
ډېرې لتونه دي چې خپله نقصې ورځي پیدا کوي. یو د مور تغذیه ده چې په وخت په صحیح صورت سره هغه نه میاشتې کې ماشوم د مور په نس کې صحیح تغذیه وکړي. د جنګ اثرات یې خپله تصویني کیمیاوي مواد په د خپلو ټول جنګي سامانو کې استعمالېږي. هغه په دغه ساحه ده، چون هغه حوزه د جنوب غرب د جنګ ساحه ده، د دې تاثیرات زیات بلل کېږي. بل استعمال د دخانیاتو لکه د سګرټو، د چلم او د نسوارو، د دغو تریاکو، د دغو شان په دغه ساحه کې ډېر سوي دي استعمال له هغو د وجې څخه کېدلی شي.
په کندهار کې کلونه مخکې د نوو زیږېدلو کوچنیانو د شونډو د چاق ستونزه زیاته وه، خو ډاکټران اوسنۍ نوې پیښې تر ډېره د غیر مسلکي ډاکټرانو د نسخو او بې کیفیته خپل سرو درملو استعمال بولي.
د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې سر لننه د لس پیاوړو ټیمونو مسابقې پیل شي. د شلو ورونو د دې نړیوال جام لومړۍ لوبه د کابل په وخت ماښام 6:30 بجې د کوربه هیواد هند او نیوزیلند ترمنځ ده. د افغانستان لوبه بل سبا ده چې له سریلانکا سره به وي. سریلانکا د شلو ورونو د نړیوال جام د تیرو لوبو اتل دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل افغانستان په الف ګروپ کې د سریلانکا او جنوبی افریقا ترڅنګ له انګلستان او ویسټ انډیز سره یوځای شوه دی. د کرکټ ګڼ څېړونکو په دې باور دي چې هند به دا ځل د شلو ورونو نړیوال جام وګټي. د هند ملي ټیم پخوانی لوبغاړي ویرندر سیهاګ رسنیو ته وویل زما په باور 99% کې به دا پلا نړیوال جام د هند وي. هند لسو پیاوړو ټیمونو په بی ګروپ کې له استرالیا، نیوزیلند، پاکستان او بنگلاديش سره یوځای شوی دی. د الف او بی ګروپونو څخه به دوه ټیمونه نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړي او بیا به له دغو ټیمونو څخه دوه لوبډلې فاینل ته ووځي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجلې ورستیو شیبو ته نږدې شوي. یو زحمت چې بر لتاسو څخه اجازه غواړم، خو په دې خبري مجله کې مو مهم مطالب دا وو. مخکې تر دې چې د دې خبري مجلې مهمو مطالبو ته مخه کړو، یو مهم خبر به راواخلو چې شیبه مخکې مو هم درته وویل او ترلاسه کړی مو دی. پاکستاني چارواکو طالبانو ته خبرداری ورکړی که د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه وانخلي له پاکستانه به وویستل شي. ویل کېږي چې دوی اونۍ مخکې د طالبانو له مشرانو سره پاکستاني چارواکو په دې ارتباط خبرې کړې دي. د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه په تفصیل معلومات درکړو. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ یو ځل بیا افغان حکومت ته د دوامدار همکاري ډاډ ورکړ. ستولتنبرګ نن په ناڅاپي سفر کابل ته راغی، له ولسمشر اشرف غنی سره یې وکتل او بیا په خبري غونډه کې ظاهر شو. د امریکا یو لوړ پوړی جنرال د طالبانو پر ضد د هوایي حملو د بیا پیلولو وړاندیز کړی دی. جنرال جان کیمبل دغه وړاندیز کړی دی. او د هلمند د خانشین ولسوالۍ د سقوط په اړه زده او نقیز راپورونه خپاره شوي دي. د هلمند حکومتي چارواکي دا خبره ردوي او د ولایتي شورا غړي یې تاییدوي. زحمت شبر له تاسو څخه اجازه غواړم په بل خبری مجله کې چې په پوره 15 بجو خبري شي زما همکار له تاسو سره دی او په پوره 15 بجو تاسو لپاره خبرونه هم لرو. د طالبانو دغه خبره چې پاکستان اخطار ورکړی دی په دې اړه هم په دې خبرونه کې وړاندې تفصیل اوریدلی شئ.